کوموس په افغانستان کې د شپې لاس پچیدي د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم او لوبړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړول نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخي مولا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نه شي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ اته غواښ نه پیخیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسم بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نشته 425,000 کسان استل شوی دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنیدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلا وشته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره ستړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو توبل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوې دي. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت یاته کړی چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخول کېږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لاري د واوري د وریدول عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوتل او د غراز د سیاه کوسمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وریدول عمله باندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په خپله چوپ د شلو کې واښه او اوبه او شی نسته.
واښه نه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې واښه لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنوت د زدکړو لار هواروي. افغان جنوی هر کله کوي خوای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په چیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمی بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت ځپلی دي په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداری او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي جزئیات امید ظاهر مل پراپور
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنې ښایي او وای د هیواد د دریم پر لپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دي هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخت بالللی ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمی بدلون پایله بللی ده د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 خودل شوې ده د سازمان ویلي د اقلیمی بدلون لامل د دې هواد کرنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوی دي په دې راپور کې یادونه شوی چې اقلیمی بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنی سکتور کړي او د سلور د شو ولایتونو لړډلې په دې شو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګول لري د اوچال قوله د اوبو هم د کموالی د افغانستان په شمال لویدیز او جنوبي سیمو کې 15 او یا سلنې زیاتې هغه کرنی زمکه چې په دختو کې آبادی وي اغیزمن کړي او ترڅنګي د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بلل او لیکي ته د هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتي اساتیاو ته لاسرسی نه لري او چاتی رمیاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشریم رسوته د اړمن شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلیو اوس مال د افغانستان اقتصاد چلوې برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی د وچکالۍ لامل د بدو پایلو انتظار باسي هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم شوار اغیز لري په همدې حال کې یو شمیر کاروانګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کاروندي ونه کړی او څاروي هم وو پلوري او یا هم لمنځه تللي د فرا اوسیدونکو محمد ابراهیم وای وړاندې لسل سروډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلوتا راخته شوه
د شنو وشته وچکالۍ د پدشتور شې نهسته په پخاچو پدشتور کې واښو او وباو شې نهسته نو موږ اوس دغه په سخت حالت کې
ترزګان اوسیدونکو کمال الدین بیا وای اورختونه ونشول او دوبو د کمیل عمل نشي کولای ډیر کښت وکړي
اوس نو څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د برمی واښلارم د برمی واښلارم چې دغه ته ون پدشتو کېم ځکه لرانه دا د توره ولاړه ده تل څه ول استنه یا لا پسېری
دا په سال کې چې 13 میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل وچکالی سیلابونه شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورسره بل ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې اقتصاد او امنیت کې اغیز کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبري کړې دي د شاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو لښنن کې اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د شاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري
په جغرافیه کې د آسیا بر اعظم په جغرافیه کې اوس نوې تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو به تر معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لالارې او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لالارې دغه سازمان دي شوې دي نو زماله نظر ز فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړي دي یا د فضل الرحمن هم چرون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړي دي او وړي چې دوی هغه څو کې چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
منشتاسي منصور راسخ صاحب د چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توه حسوي چې د ټي ټي پي په ضد اقدام وکي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پي خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پي په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملی بڼه باندې عملی کوي. ولی ټي ټي پي تاسو به تر معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگیدلی دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده. او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه ده صورت وي دی او تعهد خلق دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدل دي او د پښتنو د ژپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسخ خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل.
دا ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د افغانستان امریکای په هانتون په د هیواد کې افغان محصولانو په ځانګړي ډول شوتو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدل چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هانتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هانتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لڅ باندې دوه کاله تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې وینجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړي توګه ښځو او وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په اینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې افغانستان بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا خوانځي او تل تک څخه منع شوی دي. د کابل ښار دی ویلې سیس د کون کې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین جنو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي، نری باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي، هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتي برچ سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بیلابیلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټه اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بیلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بیلابیلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډیر نجونې چې حجاب یې اخوستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخوستی. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهد همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمیر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسیدلی دي، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وای په هرات کې له ویجاړونکو زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپل کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وای اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کوردانه نو نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمیر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمیر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوږې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په د چاودنې کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په مامون دغه د پولیسو پروان غړي 14 نشوي چې په کې 15 تنان وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په 8 سحر دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوی. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 22 خبر پښتونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته او ویل
بلاست دین پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دی کی 15 کسان شہدا دی دے سر سر ال تچ سمر زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او ممند مونگ الرٹ کے ساتھ لی جی خدا نہ خواستہ کہ چاہتا مونگ تدا آغازی ایمبولنس ضرورت پیخ شو.
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوې چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ځد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوی مدریما دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روسو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټي سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي مواد نو به تر راسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو ششت کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې ابي دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخ له روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي عصمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دی چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورر را چې واسي کیږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلی کې مکته جوړ کړي یا بل داسې کلی وی په پی دی چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر وروړي دوی کار کوي کلا دوا پکټ غلې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره رشي هغه کلا دوړ را پویر کې یو غلې ویر کنده ایسوب ده.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستونز یو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډیر پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
مګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچیر اوتون ته ارتقا وکړي. دغه وګدمه حاله د ستونزې د حل لاره ده په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2040 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فوز الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نږدې 422,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندي شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنې کې 20 پولیسو ته مرجوبله اوښتل. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنې کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث ته مو زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې مولا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې د کډوالو د استلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغه بریدونو کې خپل ښکیلتیا یا د افغانستان ښکیلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخبارات عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته خراغلاستویم. جنرال سیب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و همدارنګ د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
قدرمن سنګ زه سوي چار درا کول لمړی تاسو ته تاسو ته نام کارانو مدد تاسو د الله د خپل رادیو له لارې تاسو ته او تاسو ټول یو لنګ تاسو ټول یو د مولا ته چاوري دوم کې له تاسو قدرمن خدمت سلامونه وړاندې کوم. په سلامونه بدل مار زما او په دې له جوړو جوړ او خوشاله قدرمن سنګ زه سم هم دا خبر نو اوریدل او هم سیړم او هم کورم چې د پاکستان راغله هاي عبد مولانا فضل الرحمن صاحب شتو باندې کابل ته راغلی دی او طالب چارواکو سره یې لیدلی او کتلې هم دي. د زما په هم باندې قدرمن انسان ګلیس کله راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابت کړی چې د ښې حکومتداري چارې او قوا کې د نشي کول یو د خل نظام د پاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماټیک سیستم نه لري چې د دوه وړي کوټه تنګلچا د پاره هلي ځري وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابت کړ ټول نړۍ وویل ته زموږ تاسو یو ډول تر چې د دې یو ډلې په بنیاد باندې واک رسیدلې دي او خپل حکومت او په اصطلاح په حکومت اړي چارې باندې پوهېږي. د دې چې چیرته د دوه هیوادونو ستونزې حل دي نو هلته موږ تاسو په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارت خانې لرو نورې سیاسي شمول کې شته چې هغه باید مگر بنیاد بند یو شخص یا یو داړه راځي یو شخص راځي دیو دلی په نام باندې ویو پاسو دي ته باندې دي دوه یو ځنو دې ترنګلتیا او دې ستونزې د هاورې دوه لپاره لري کې دا فکر د یو حزبي او د یو هم د دیو تنظیم مثلا. مگر کچیرته دې باندې دې د خپل د مولانا فضل الرحمن له خلی چې موږ تاسو واورید په مطبوعات او په میډیا کې هم راغلي سو ټیکټ باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دې سره د قندهار د وری تلل د پاکستان ته او د خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماټیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي کله یو شخص یو کس دی د داسې یو پاس دی او هیواد پاس دی ټوب نه بلکې خپل د شخصي لقوان دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت یا سال سره کوي دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي دلیل اخوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن ته تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو سو نقطې تاسو کارخه خبره چې زه متوجه شو قدرمن انسان زه یې چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبره چې دای ویل دي چې د افغانستان د اشغال په مده بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دي دا یو بیا فتح بدل او دای هم ویل دي چې د ټول اسلامي نظام حکومت د اسلامي هیوادونو په زمونه کې هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل دی نو که چیرته په فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او زازیب طالبان نه تش شکریا ادا کوي او دا بیا فتح ګني نو بیا په فضل پاکستان کو په خپل اجازه پاکستان کې په خپل اجازه د اشغالي دلې چې په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولیکنده هو د پاره مبارکین د پاره علي درنک دغه خبره د قدرمن انسان کوي چې د نجونو او د خوځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو او د خونځو د بندیزو د پاره وایي چې د افغانستان جنت هغه چې څنګه خبرونه کوي چې د دې هر کله کوي او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د خوځو او د نجونو د مکتبونو د بندیزو ملاقات خبرې کوي باید په فلسطین مسالې باندې تمرکز وکړي. آیا کچیر د دې اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې راځي د موضوع کې دې د خو
مننه کوم جنرال صاحب، همدې مورد باندې به وروسته بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزی ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپله شننه په اول کې ووایي.
سلامونه اونې کې تاسو ته قدرمن میلمه ته همکار تخلیقي همکارانو ته او درنو محترم اوریدونکو ته اول مولانا فضل الرحمن چې راغلی دا افغانستان ته. مولانا فضل الرحمن اول موږ دا وګورو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی ځاتونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډ نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم بیا چې مخکې دروازه اوس هغه محبوبیت لري، نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشی هغه یو مدرسې تعلقات طالبان دې سره لري، یو مجلسیا په صفات راغره دې هرجه و خوشی علي زلې ده چې د افغانستان د شخلو پګټه نه خوري. او موږ دا هیر نه کو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامدار ده. دا کوم طرفان چې دوی مخکې اچولې ده، دا دې په خاطر ده چې د طالبان د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې و چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه تاپه د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځي چې دا یو بیګاته ده د افغانستان د لپاره. دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړې وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاویا چول دی د پاکستان په خلکو د سرګمانی او د افغانستان د خلکو په سرګمانی، او خلک هم پوهېږي دا چې دان راغلی دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده، ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې. کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه وردا خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هغه فضل الرحمن چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته پته وایي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره ملي ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دي، پی 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 او د نور شخانه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه ده، او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. دا د کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دایبه زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغه د طالبانو حکومت په وار ور غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. دوی په خبره او لمغه ځای په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او دوی په خبره چې د طالبانو لبیا واکمنې دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا پلاس، هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمند سانګزای سي ګورې د ټي پي د ټي ټي پي او د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دي. دا خو په دې ډول چې د کچتې شو د افغانستان په تاریخ کې د التاوی اتراغلی او عملته اوسې د عملته خپل ځای او ځایونه خپل د درته چې د افغانستان او د پاکستان ته بعضې سیمو زموږ تاسو په بعض ولایت کې کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونه کې دوی سره اوسې د عملته خپل ځای نه لري. که یقینا موږ تاسو دې ته وګورو د تیر بوم نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا دله عملته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړو، اوس وزارې د پاکستاني آیاتو له خوا ډلې له خوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابه سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بلې بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سارګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په شکل باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاده وکړي ته اشاره وکړه چې دا هڅه یو لوبه ده، هڅه په سرګوانې د خاورو شي د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د طالبانو د لحاظ مولانا فضل الرحمن په ملګري تو باندې دې داسونو د حل کې په دې چې داسونو د ډېره جوړه او ډېره عمیقه سرچینې لري د دوو استخباراتي سازګرو ډلو په منځ کې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان ده. دې حقیقت نه هیڅوک سر به هم نشي پټولی او چې په اساسي دې خو دې کسره وسره وسی په اړه مسله کې په استخباراتي لحاظ نه.
بله مننه.
میدان ګرم دی مګر دا کوم اغیز نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې د دوو هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګې دي په اسلام باندې ترنګې دي شوې دي تیس سره جوړې کې د فکر کوم چې دا بیا اغیز د کوم مثبت تاثیرات نه لري. الله
مننه کوم. ښاغلی شیرزا، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې که څنګه؟
فکر کوم چې دغه ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده. ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک کلی کوي، مشران ایسای دوسته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن غوړې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو جنبش فعالیت کې د بلوچستانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خرابته لري او څه د بلوچستانو مشران په د طالبانو په اختیار کې نه دي چې په طرفداري د افغانستان په دلنه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم دغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ له خوا ده. نه دي سي ټي ټي پی دلته ټي ټي پی لومیا وشته پاره کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځګام لري، په ډیپلوماسي باندې نه پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهیږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهیږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلوده لکه مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي او دوی وګوره چې مهار کې او دغه د بلوچستان او مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطه لري یا ګواخ د پاکستان ته دوی مهار کی او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلی ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا اصې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دوی خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او پاکستان کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسي.
بلې مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریز لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه په سترګو نه ګوري، دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ورسره دی، که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ورسره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوې صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلي کې چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، ورسته مبحث دی د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی. نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي، چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه، هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن؟ تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره، مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو، خبرونه ته موږ وځنی ګورو د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاپانو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر پر اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د فیصله باندې فیصله د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي، یا به شتون ولري که ونه شتون، هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې له مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره وګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. تر دې چې پاکستان اوسمهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی، او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی، هغه سره د هغوی کنټرول دی، هغوی وختل دریځونه او سره تمه ده. فقط د یو نمایش او یو فیصله یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته، چې فضل الرحمن راغی د پاکستان او د افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی، د هغې سره به بیا کتنه کوي، وایي یو طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري، په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري، چې دې نه هم باید سلي فوټونه کو چې والي پاکستان نه دی چې د طالبانو په دله او پته طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نه شته. ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د افغانستان باندې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي لحاظه سره باید شاتونه ورته شي. دا یو څلور موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي، دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدمه شي تاسو دا خبره خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او دا یو سناریو جوړې کړه.
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزایم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده، ټول واکونه مالته دي، فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سر بیره چې تر اوسه پورې پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملایبت الله، او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
څنګه څه دی؟ خو دا د ورځ کاله په دنیا سوچ او چر ټول دنیا او یو افغانستان خلک وای او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملایب الله ټول لري تاسو ملایب الله لیدلې دي د طالبانو مشران د ځغه سوال نه ځان تیر باسي. ملایب الله په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ د هغه بارنه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله پر رسانو یې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده چې افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده، یو څه د خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون وی دوه بلاتانه مخترازي یو 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 خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده؟ دغه طالبانو په بدی نظام د پدی باندې چې دوی پاکستاني دا پاکستان دی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلیک دوی کوشش کوي چې د کوم طاقه چې طالبانو وهل شي او چې د هیل په خلاف استعمال شي دا د هیل د علاوه د پارا د هڅه روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دا فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو اختلافات پیدا کړی دا او دا مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دارغله د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به د دې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کی او په خپل مقصد رسیدي. اصلي هدف او دغه سیم پرسانی کې او دغه د اختلافونه سلیمان مویل کیږي او پرسانی کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندستان طالبان سره نږدې کی او د خپل نور وروسته برنامه لپاره ځان آباده کی. دین وروسته نور سره نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم د طالبان وخت پاکستان ایسای پر لاس کې ده، ولکه د طالبان مشران ملایبت الله ده، ملایبت الله خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملایبت الله نوم یو کود سبری استخباراتي کوټ په حساب استعمالیږي او کوم ملایبت الله شتون لري.
مننه. اگر چې زبی الله مجاهد ویلي دي چې د دې مشر نه غواړي په شرایلي ازباندي چې د داکس یا ویډیو څخه خبره شي، په صورت ډیر مننه کوم چې په دغه 25 د خباس کې ملک سره ګډون وکړ او ریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.